ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کله کوم السلام علیکم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي وړاندې مو په خبرونه کې له دې خبرو چې ولسي جرګې پریکړه کړې چې سبا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي دفاع وزیر به کله معرفي کیږي د ولسمشر د ویان نظر مو په دې اړه اخیستی خو لومړی خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو
د حقانی شبکې یو مهم قماندان په جنوبی وزیرستان کې وژل شوی دی د افغانستان ولسي جرګې وایي چې د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېږدي او د پاکستان د چین جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي پوره خبرونه اورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د حقانی شبکې یو مهم قماندان په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې وژل شوی دی حکومتي چارواکو او د طالبانو منابع او مشرانو ته ویلي جګړه هغه مهال ونښته چې د حقانی شبکې قماندان فاروق زدران او لس نور وسلوال په جنوبی وزیرستان کې وی امنیتي پوستې ته ورسېدل د فاروق زدران ورور سنگین چې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د حقانی شبکې قماندان و د 2013 کال سپتمبر میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و د سنگین پر ځای د هغه بل ورور بلال زدران ټاکل شوی او فاروق زدرانی مرستیال و امریکایي چارواکي وایي حقانی شبکه د پاکستان حکومت سره نږدې اړیکې لري او دا ډله په افغانستان کې په سترو او مهمو حملو کې لاس لري د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېږدي او د هیواد امنیتي وضع ته په کتو به هڅه وشي چې دا ځل اکثر کاندید وزیران د باور رای ترلاسه کړي د ولسي جرګې د هم مرستیال نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل د 15 کاندید وزیرانو اسناد بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به ورته د اعتماد صندوقونه کېښودل شي زیات شمېر افغانان هیله مند دي چې د ولسي جرګې وکیلان به کاندید وزیرانو ته د اهلیت او وړتیا پر اساس د اعتماد رای ورکړي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرورې ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې ماتولو په مقصد عملیات پیل کړي د کونړ ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تېره ورځ ناوخته پیل شوي او دا مهال هم دوام لري سیدخیل زیاته کړه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره ماته او د مرورې ولسوالۍ د ناواپاس سیمې ته غځېدلې لار خلاصه شي راپورونه وایي د مراوري ولسوالۍ په دې سیمه کې افغان سرتیري له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ویستري اړې بدله شوې ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نیمایي بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي وسلوالو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ملي پوځ له 150 زیاتو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه او د یو شمېر سرتیرو سرونه هم پرې کړي ول د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت په دریو ناامنو ولسوالیو جرم کرانو منجان او وردوچ کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډیر ژر پیل شي زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري وسلوالو چې ادا کوي اسلامي بنسټپالی دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو امریکنۍ ښځه په ډزو ټپي کړې ده وسلوالو په یوې پاڼه کې لیکلي دا چې دا ښځه امریکنۍ ده دوی ورباندې حمله کړې ده دوبرا لوبو چې د کراچۍ ښار د غاخونو کالج مرستیاله ده له دفتر نه د وتلو پر مهال ورباندې موټر سایکل سپرو وسلوالو حمله وکړه په سر او مخې ټپي کړه لوبو چې له یو پاکستاني سره واده کړی د کراچۍ ښار په یو روغتون کې بستري ده وسلوالو په لیک کې په انګلیسي ژبه لیکلي چې دوی په بلوچستان ایالت کې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې دولت الاسلامیه غړي دي د ډلې د اسلامي دولت ډلې سره پیوستون اعلان کړی پولیس وایي دوی نشي تاییدوله چې حمله کوونکي اسلام پالي وسلوال دي حمله کوونکو په لیک کې ګواښ کړی چې په پاکستان کې به په امریکایي اتباعو نورې حملې هم وکړي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې شی به د سوداګرانو د یو ستر هیئت په مشرۍ د اپریل له 6 نه تر 20 پورې په پاکستان کې وي دا سفر تیر کال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د سترو مظاهرو له امله ځنډول شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د جمهور رئیس دا سفر به د پاکستان او چین ترمنځ موجود ټینګ اړیکې لا پاخه کړي او دا سفر په ټولو برخو کې په خاص ډول په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي برخو کې د زیات اهمیت وړ دی د پاکستان د مالی وزارت یو چارواکی چې نومونه ټاکل شوی. وایي دواړه لوري به د زیربناو انرژۍ په برخو کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان ته د چین د جمهور رئیس د سفر پر مهال به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز تړون هم لاسلیک شي. د دغه دهلیز له لارې به د پاکستان ګوارډر بندر له چین سره د سړک او اورګاډي د پټلۍ په واسطه وصل شي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکې نه هوا ته S-300 توغندي ورکړي، د امریکا پوځ دا انتخاب لري چې اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي. جنرال مارتین ډیمسي په یو خبري کانفرانس کې پرون وویل جمهور رئیس باراک اوباما باید سیاسي او پوځي دواړه انتخاب په نظر کې ونیسي.
د وایي
موږ له څو کلونو راهیسې په ایران باندې د دې توغندیو د پلورلو په قوت پوهېدلو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په نظر کې نیولي دي. د امریکا متحده ایالاتو له څو کالو راهیسې دا خبره نه ده رد کړې. کچېرې ډیپلوماسي ناکامه شي، د پوځي عمل له لارې به د ایران اټومي پروګرام بند کړي. د نړۍ شپږو طاقتونو د اپریل په 2 د یوې معاملې چوکاټ لاسلیک کړ چې له مخې به یې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به ورباندې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو بندیزونه هم کم شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو پراخ او جامع تړون د لاسلیک لپاره د جون 1 ټاکل شوې ده. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي وایي متحده ایالات د عراق بایجی سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چڼځای هم پکې ده، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له څو میاشتو راهیسې په دې سیمې حملې کوي. جنرال ډیمسي پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله دا مهال د بایجی په ځینو سیمو واکمنه ده او د تیلو د ساحې شاوخوا ته هم نفوذ کړی ده. د زیاته کړه چې سمدستي د تیلو چڼځای ته کوم خطر نشته. ډیمسي دغه راز وویل که چیرې عراقي ځواکونه بایجی بیرته ونیسي، د عراق حکومت به د هېواد د تیلو په ټولو تاسیساتو واکمن شي او د اسلامي دولت ډله به د تیلو له عایداتو نه محرومه کړي. شاوخوا 300 امریکایي پوځیان په روانې اونۍ کې اوکراین ته رسېدلي تر څو د دې هېواد د ملي ګارد عسکر چې په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي وروزي. د امریکایي پوځیان د اوکراین 900 تنه احتیاطي ځواکونه چې په 2014 کال کې د حکومت د غوښتنې پر اساس په رضاکارانه ډول عسکري خدمت ته حاضر شوي روزي. د امریکایي روزونکي په ایټالیا کې د امریکا د پوځ د 133 هوایي لیوا پوځیان دي چې په اروپا کې د امریکا د ستراتیژیک محاربوي هوایي ځواک یوه برخه ده. د دې لیوا یو شمېر پوځیان په 2014 کال کې په پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې د دې هېوادونو د ځواکونو د روزنې او په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د رامنځته شوو اندېښنو د لرې کولو په مقصد هم ځای په ځای شوي وو. او وروسته خبر دا چې د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا څخه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 2 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولي دي. د ایټالیا د پالرمو ښار پولیس وایي دا معلومات یې په یوې ژغورل شوې بیړۍ کې له سپرو مهاجرو څخه چې د سیسلي بندر کې درول شوې ترلاسه کړي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي 15 تنه یې د 2 کسانو د قتل او مذهبي کرکې په تور نیولې دي. پولیس وایي د نایجیریا او ګانا 2 تنه مهاجر په بیړۍ کې د سپرو نورو شاوخوا 15 مهاجرو لخوا چې د آج ساحل، سینیګال، مالی او ګینی بی سعودي غواخل شوی او وروسته اوبو ته غورځول شوی دي. څو ورځې وړاندې د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرو یوه بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او شاوخوا 400 کسان پکې مړه شوي ول. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 2:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د دفاع وزیر موضوع به څرنګه چې دا مسله مو د ولسمشر غنی له ویان سره شریکه کړې. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې هم خبره وو چې د کابل سروبي ترمنځ د یو نوي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې.
هغه بربطاره موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي او هغه خالي موټر چې د کابل خوا نه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبل لارې نه ځي.
د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو شمېر پنجابي کاروباریانو ته پولیسو خبرداری ورکړی چې ناوخته په ښار کې د بلوچ اغیانو له ویرې ونه ګرځي. د ساینس او ټیکنالوژي په پروګرام کې مو د موبایلونو د نوي بیټریو له جوړېدو خبرو. ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي SMS-ونه لولو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا د شنبې په ورځ به د افغانستان د کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته د باور رایې د اخیستلو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل که چیرته تر سبا پورې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید وزیر اسناد بشپړ شي، هغه به هم خپل پروګرام تشریح کړي او د باور رای لپاره به صندوق ورته کېښودل شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی ساپی راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو به هڅه وکړي چې دا ځل اکثره کاندید وزیران د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د باور رای د اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودل شي.
سبا به د 15 د شنبې په ورځ باندې 15 صاحبان ته صندوقونه د رای اعتماد کېښودل کېږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به سبا تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تسلیم لرو چې سبا تعالی خیر صندوق صندوقونه کېږدو دوی را اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
ښاغلي احمدزي وویل که چیرې د شنبې په ورځ اطلاعاتو کلتور وزارت ته د کاندید وزیر عبدالباري جهاني دوګونی تابعیت نه د لاسه اخیستلو اسناد د جرګې ته وړاندې شي، نو ښاغلي جهاني ته هم د پروګرامونو له تشریح وروسته به د باور رایې د اخیستلو لپاره صندوق کېښودل شي. د افغان حکومت لخوا د پاتې 14 کاندید وزیرانو له ډلې 15 توانېدلي چې خپل پروګرامونه د ولسي جرګې غړیو ته تشریح کړي. نږدې درې میاشتې مخکې ولسي جرګې د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، مالیه، قانونو، د کلیو پراختیا، عامې روغتیا، کډوالو چارو، حج او اوقاف وزیرانو او د ملي امنیت عمومي مشر ته د باور رای ورکړي. خو یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړي باید کاندید وزیرانو ته د وړتیا، مسلکي توب، لیاقت او تخصص له مخې رای ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوازې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان ملي مصلحتونه او د افغانستان د حکومت که دیو خیز ظرفیت پر اما سکیلو خاطر بنده باید دوی در رد یا سعید رای ورکی قومی مسائل، سمهیز مسائل او نور در دلوازی سکم روان در وستدین حکومت که ولی حکومت در بحر پر بول سرگه که در مسائل باید لفهم او گرده بسی بلا موضوع چکا در عمومی حالت سیده به حکومتی وزیعت پیدا شپک میسی نزیعت وقتی دوام مکه دی حالت د پای د رسیدو خاطر باندې باید دی فکر وکړي.
لدې ټولو سره سره یو شمیر افغان کتون کې له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د نامنۍ او په زیاتې دو سره ژر تر ژره دفاع وزارت ته کاندید وزیر ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي کړي.
افغان حکومت وایي ولسمشر اشرف غنی د هیواد د دفاع مسولیت ته ژمن دی او ډیر ژر به د دفاع وزارت ته کاندید معرفي کړي. د دولت د ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزارت او نورو تشو پوستونو لپاره کاندیدان به د ملي اجماع او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره معرفي شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان وایي ولسمشر د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او د هغو په اړه د تصمیم نیولو بشپړ صلاحیت لري. ولسمشر په تیرو څو ورځو کې له دفاع وزارت پرته د نورو ټولو وزارتونو لپاره کاندیدان معرفي کړل. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دفاع وزارت ته د یو وړ کاندید معرفي کول د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
امنیتی پوځونو د ملاتړ او د هغوی د تصمیم پوره صلاحیت لري او دغه کار د رئیس جمهور په لومړیتوب کې شامل دی.
ولسمشر د سترې محکمې او افغانستان بانک د ریاستونو او د لوی څارنوال پوستونو ته هم تر اوسه کاندیدان نه دي معرفي کړي، خو په داسې حال کې چې نامنیو په دې وروستیو کې زور اخیستی د دفاع وزارت لپاره د کاندید مسله مهمه شوې ده. ښاغلی عابدی وایي دفاع وزارت او نورو څوکیو ته د کاندیدانو په غوره کولو کې د ولسمشر لپاره عمومي اجماع، د هیواد ګټې او د قانون درناوی درې مهم اصلونه دي.
او یو اجماع موجود دی او دویم اصل د افغانستان او د افغانستان د خلکو ګټې دي او همدارنګه زموږ د نافذه قوانینو رعایت او مراعاتول دي. کله چې اجماع رامنځته شو او یو کلي توافق ته سره ورسېږي، کاندید وزیر د وزارت دفاع لپاره او د نور هغه پوستونو لپاره خالي دي، ټول ته به معرفي کېږي او رئیس جمهور خپل تصمیم افغانستان ولس ته بیانوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د کاندید معرفي وروسته له هغه په یو لنجه بدله شوه چې جنرال افضل لودین له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو او حتی د ناتایید شویو راپورونو له مخې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ د دې موضوع پر سر لنجه شوې ده.
او ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې نوم تایم مجلې د نړۍ د روان کال د اغیزمنو میرمنو په لیست کې شامل کړی دی. خو په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه مطالب راخلو. د کابل سروبي ترمن د لتبند سړک جوړول پیل شول. د فائدامي وزارت مسؤلانو وویل د دې سړک اوږدوالی 50 کیلومتره دی او په دې پړاو کې به یې څه باندې 20 کیلومتره جوړ شي. په اصلاحاتو او شی حکومتولۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود وویل دا سړک به د کابل او ختیځو ولایتونو ترمنځ په تګ راتک او د تجارتي مالونو په لېږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي او همکاري به کوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
افغان چارواکي په دې نظر دي چې د لتبن له لارې به د کابل سروبي ترمنځ دغه سړک وکړی شي. په ترانزیت او مرکز د ختیځو ولایتونو د محصولاتو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل سروبي ترمنځ د لتبن د اساسي سړک د جوړولو چارې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې. په دې مناسبت په بوتخاک سیمه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود، د فائدامې د وزارت چارواکو او د سیمې مشرانو پکې ګډون کړی و. احمد ضیا مسعود وویل د کابل سروبي دغه سړک به د هیواد د ختیځو ولایتونو، مرکز او شمالي ولایتونو ترمنځ په ترانزیت او د سوداګریزو مالونو په لیږد رالیږد کې د وخت د ضایع کولو مخه ونیسي.
و یک قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت‌های ترافیکی بین کابل و جلال آباد به شمار میره.
د دې سړک جوړول د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره یو مهم کار شمیرل کیږي، او د دې لپاره چې تجارتي مالونه په لږ وخت کې له یو ولایت څخه بل ته او حتی پاکستان ته انتقال سي هم دی.
د افغانستان د فائدامې وزارت د معلوماتو لمخې د لتبن لاره د کابل سروبي ترمنځ واټن سباندې 250 کیلومتره دی، او په لومړی پړاو کې به دغه سړک سباندې 20 کیلومتره په اساسي ډول جوړ شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه سړک به د دولت څخه 950 میلیونه افغانۍ ولګيږي او په 300 میاشتو کې به بشپړ شي. د فائدامې د وزارت سرپرست نورګل منګل وویل چې په دې وروستۍ کلونو کې د هوا د ولایتونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او د خلکو تګ راتګ زیات شوه، او له ختیځو ولایتونو څخه دغه چاره یوازې د مایپر للارې نشوه تر سره کېدلې. د همدې لامل لازمه وګڼل شوه چې د کابل سروبي ترمنځ د لتبن سړک جوړ شي.
د ترافیکی مشکل تیو څه حل کړی نموده د لتبان سړک خپل پروګرام کې ځای ورکړي چې هم د منطقې خلک د دې سړک نه مستفید شي. هغه مشکل ترافیکی چې فعلا موجود ده یو څه ناڅه موږ حل کړی. په دې معنا هغه بربردار موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي، او هغه خالي موټر چې د کابل خانه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبان لارې نه ځي. یعنی هغه ازدحام په مایپر کې موجود وي دا به موږ یو څه ناڅه حل کړی.
د سیمې خلکو د ډولونو په غږولو او اتڼونو سره د دغه اقدام هرکلی وکړ، او ویل چې چمتو دي چې د سرو مال په بیه د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
با هر چیزی که ضرورت باشه، حتی با سر ما، با خون ما، در ایسه جور شدن عملیاتی سی گرفته شو، ما به هیچ چیز بندواز نیستیم.
د دې سړک د جوړولو تړون د نوید نوری سالم د سړک جوړونې له یوې افغاني کمپنۍ سره شوی دی. د دې کمپنۍ مشر نوید نوری ژمنه وکړه چې دا سړک به په عالي کیفیت او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. د افغانستان د فائدامې وزارت وای اړتیا ده چې په لومړی پړاو کې په هیواد کې سباندې 1500 کیلومتره اساسي سړکونه ولري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 کیلومتره اساسي سړکونه موجود دي. دا وزارت وای پلان لري چې د بودیجې د ترلاسه کولو په صورت کې د هیواد نور ضروري سړکونه هم په اساسي ډول جوړ کړي. کارپوهان وای سړکونه نه یوازې دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم دي، بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم رول لري. خلق وی د سړک جوړونې په تیرو پروژو کې د موادو کیفیت ته پوره پام نه دی شوی او اکثره سړکونه لیدل شوی چې په لږه موده کې خراب شوی دی. دوی تاکید کوي چې د فائدامې وزارت دې په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د پروژو کیفیت ته پام وکړي.
د کابل سروبي د لتبند د سړک کار پیل شو. د دې سړک له جوړېدو سره به هغو تجارتي مالونو انتقال آسان شي چې له پاکستان افغانستان ته یا له افغانستان پاکستان ته وړل کیږي. بل لور ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو کې شوالی راغلی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هر اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټر سوداګریز مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي او وایي چې 80% کې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خرم د پنځشنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له 100% کې له پلټنې څخه 60% ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګ وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګ افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپل سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یوه برخه وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو 70% سوداګریزې ستونزې حل شوې دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپله مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړي دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ 70% زمونږ هغه مشکلات او ستونزې ترانزیت کې دي هغه حل شوی دي. واده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې. او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم نه دي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولای شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغاني مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسیده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوي موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روپوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ستاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایسونه لولو. خو اوس پراشو د افغان ولسمشر د میرمنې په ارتباط یو راپور ته د افغانستان د ولسمشر د میرمنې نوم ټایم مجلې د نړۍ د روان کال د اغیزمنو میرمنو په لیست کې خپور کړی دی. ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه خوره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ټایم مجلې د خپل 2015 کال د هغو خلکو د نومونو فهرست چې د نړۍ پر کچه تر ټولو اغیزمن ګڼل سوي دي خپور کړی دی. د نړۍ پر سطح د سلو اغیزمنو خلکو په دې فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې رولا غني چې افغان نوم یې بیبی ګل دی نوم هم راغلی دی. د ټایم په وینا میرمن رولا غني هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړۍ میرمنو په شان به بې نومه او بې ژغه نه وي. ټایم وای میرمن غنی به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل رغ پورته کوي. د افغانستان لومړی میرمنې له ازادي رادیو سره د دسمبر په میاشت کې د خبرو پر مهال وویل چې مخکې هم دی په افغانستان کې د آشیانه په نامه له یوې موسسې سره کار کاوه چې په کوڅو کې د کارکونکو کوچنیانو سره یې مرسته کوله. د لومړی میرمن په وینا دا اوس هم د افغانانو سره په تماس کې ده او د دوی له ستونزو خبره ده.
مسولیت لرم چې د دې هیواد د خلکو لپاره کار وکړم. اوس مهال زه د خلکو ستونزو ته غوږ نیسم. ډیر زیات خلک راځي چې زما سره خبرې وکړي. دوی ما ته د خپلو ستونزو په اړه وایي او د دې ستونزو د حل په اړه هم خبرې کوو. زه هیله لرم چې زه به له دوی سره تر خبرو وروسته هغه ستونزې وپیژنم د کومو په اړه چې زه له دوی سره مستقیمه مرسته کولای سم.
identify certain areas where I can help them directly.
د ټایم مجلې په وینا کته هم میرمن غنی په افغان ټولنه کې ل ډیر ستونزو سره مخامخ کیدای سي ځکه چې دا اصلي د لبنان ده. خو میرمن غنی ډیره لوستې ده او خپل کار سره لیوالتیا لري. نو د ډیرو خلکو سترګې په لار دي چې په افغانستان کې د شوذ د حقونو لپاره به ډیر څه وکړي. د نړۍ پر سطح اغیزمن خلک د ټایم مجلې د نړیوالو لیکوالانو او پخوانیو سل اغیزمنو کسانو لخوا نوماند کیږي او د دې مجلې د مدیرانو لخوا تر انتخابي دوه وروسته د مجلې د لوستونکو لخوا رایې اخلي. د ټایم مجلې د سل اغیزمنو کسانو فهرست د لومړي ځل لپاره په 1998 کال کې په واشنگټن ډي سي کې خپور شو. دا فهرست خلکو ته دومره په زړه پورې سو چې په 2004 کال کې ټایم مجلې پریکړه وکړه چې دا فهرست به کلنۍ کړي. د 2015 کال د سلو اغیزمنو کسانو په فهرست کې د ملالۍ یوسفزي، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د پادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نومونه هم د نورو ترڅنګ شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ څخه لیکي د ولسمشر د هند سفر به ښه نتیجه ورکړي ځکه چې هند په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. خالد زابولی لیکلی دی او دای پر دې انتقاد کوي چې ولې افغان حکومت تر پوځي عملیاتو مخکې اعلان کوي. دی لیکي دا اعلان داسې دی لکه تر نعمت مخکې شکر کول. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د هغو یو دیرش برمته و پلټنه باید وشي چې په زابل کې اختطاف شوي دي. په همدې ارتباط شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی د یو دیرش کسانو په مقابل کې تبادله به ډېرې بدې پایلې ولري، بله لاره باید ورته انتخاب شي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي که جنگونه زیات شي ګټه به څوک وکړي؟ ښه خبره نرمی ده. عبدالرحمن له اورزګان لیکي جګړه د افغانستان او افغانانو په زیان ده. دفتانه لیکي له وکیلانو هیله لرم چې هغو کاندید وزیرانو ته رای ورکړي چې وړتیا او صداقت ولري او هیواد ته ژمن وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس له مارجې څخه لیکلی دی له ولسي جرګې غواړم چې د کاندید وزیرانو په ټاکنه کې له دقته کار واخلي. قدرت الله داوري د هلمند له کجې کې لیکي په هلمند کې د بیا رغونې کارونه نشته، له دولت غواړو چې نوی والی هلمند ته معرفي کړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي حکومت باید برېښنایي تذکرې ژر تر ژره وویشي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي د مخکې هم یو سمس راستولی و زموږ د چینو د سړک کار ولې نه پیلې شي، کال وشو په نیمه پاتې دی. محمد له زابل لیکي موټر سایکل ولې په زابل کې نه خلاصي شي. عبیدالله له بغلان لیکي د افغانستان په شمال کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. او محمد په راستوبل سمس کې لیکلي دي ډېر خوشاله یم چې د سوربیا او کابل ترمنځ د بل سړک د جوړېدلو کار پیل شو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو په وینا اکثر افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنې شي. په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط به هم واوري چې د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو یو شمېر پنجابیانو ته چې کاروبار هلته کوي خبرداری ورکړی دی چې د شپې په مخه ونه ګرځي، ځکه چې د یاغي بلوچو ویره شته چې په دوی باندې ډزې ونه کړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د حقانی شبکې یو مهم قومندان په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې وژل شوی دی. حکومتي چارواکو د طالبانو منابعو مشال راډیو ته ویلي جګړه هغه مهال ونښته چې د حقانی شبکې قومندان فاروق زدران او لس نور وسلوال په جنوبی وزیرستان کې یوې امنیتي پوستې ته ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېږدي او د هېواد امنیتي وضع ته په کتو به هڅه وشي چې دا ځل اکثر کاندید وزیران د باور رایه ترلاسه کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرورې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د بدخشان مرستیال والي وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هېواد په شمال کې د طالبانو په یوې سترې اډې بدله شوې ده. وسلوالو چې دا کوي اسلامي بنسټپالی دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوه امریکنۍ ښځه په ډزو ټپي کړې ده. وسلوالو په یوې پاڼه کې لیکلي دا چې دا ښځه امریکنۍ ده، دوی ورباندې حمله کړې ده. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې شیبه د سوداګرانو د هیواد په مشرۍ د اپریل له 6 نه تر 20 پورې په پاکستان کې وي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکې نه هوا ته د S-300 توغندي ورکړي، د امریکا پوځ دا انتخاب لري چې اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسی وایي متحده ایالات د عراق بایجي سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چانځای هم پکې دی، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال د څو میاشتو راهیسې په دې سیمې حملې کوي. شاوخوا 300 امریکایي پوځیان په روانې اونۍ کې اوکراین ته رسېدلي تر څو د دې هېواد د ملي ګارد عسکر چې په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي وروزي. او د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا نه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولي دي.
د ملګرو ملتو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنې شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو ځورول زیات شوي دي. اسمت ساروان راپور لري.
په سلو کې 50 افغان مهاجر د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنري له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سش کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبرپاڼه کې ویلي چې د سش کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سش کال د جنوري او مارچ ترمنځ هر میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلي دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 3.5 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په 40 کمپونو کې دیره دي. د کمشنري وایي چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتو د لوی کمشنري د راپور له مخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 2.5 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم ډیر دي.
په پاکستان کې تمکی شو په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو دوکانونو ته خبرداری ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله د ماسخوتن تر اتو بجو مخکې وتړي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکوونکي یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بومي حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت یې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې، خو د اپریل پورې 12 په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل سي. کوټه جنا سړک ته چیرمه د سیټي ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پر اتو بجو وتړي کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که موږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بې غمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو، بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي، خو هغوی کوټې ته نه راځي. محمد کلیم مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي. په ویره ویره یې ځواب راکړ، خو ولاړل. نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه سول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي. ګوره چې مخ ته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دای چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په اتو بجو وتړو، خو موږ یې په اوو نیمو بجو لا بند کړو لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې اوه اته کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تیرو 500 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه شي کولی. زموږ ګراکان خو له اتو بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په اتو بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:00 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې دوه تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل سول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یوه خپلواکۍ غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا رادیو اورېدلی شئ. د امریکا لوی درسیز وایي که ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځو لا هم پر دغه هیواد د پوځي برید انتخاب پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل انسخ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي خبریالانو ته وویل هغه پوځي انتخاب چې زه یې په اړه د ولسمشر مننه کوم لا هم له منځه نه دی تللی. نوموړی لومړی ډیپلوماټیک هواری غواړي، خو که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي نو د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پوځي انتخاب لا هم پر ځای دی. د امریکا د لوړ پوړي پوځي چارواکي زیاته کړه ایران ته د روسیې لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم ورکول به د امریکا پر هغې پوځي وړتیا اغېز ونه کړي چې د اړتیا په وخت کې د ایران اتومي تاسیسات بمباري کړي. جنرال مارټن ډیمسي وویل مارتن ډیمپسي وایي موږ د څو کلونو راهیسې د هغه سیستم په وړتیا پوهیږو چې پر ایران پلورل کیږي او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په دې اړه حساب کړی. له کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو د اتمي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره پوځي اقدام نه دی رد کړی، خو د امریکا د پوځ د لوړ پوړی چارواکي وار بیا د پوځي انتخاب مسله په داسې حال کې یادوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران سره د دې هیواد د اتومي لانجې د هواري په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. د دې هوکړې له مخې به ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه به پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه سستوي. ټاکل شوې ده چې دا هوکړې به د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې په یو تړون بدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې ایران ته د استري سوت غونډیو لورکړې د بندیز د لری کولو مسله د تهران لدې تمایل سره وتړل چې غواړي خپل اټومي پروګرام پر سر د کلونو اوګدلانجا هوار کړی. نو موړی ول دم بهل موږ د ایران د اټومي جنجال په هواري کې پرمختګ ګورو او دا مثبت پرمختګ ته د ولسمشر پوتین په وینا له دې وروسته کوم دلیل نشته چې ایران ته د دې توغندیو په سپارلو بندیز همداسي وساتو. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر دې پریکړه چې ایران ته د استري سوت غونډیو په سپارلو پر دې هیواد د روسیې لخوا د وسلو بندیز لری کړ انتقاد کړي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران ته د دې توغندیو سپارل په دې بندیزونو کې نه و شامل او اسرائیل ته هم ګواښ نه پیښوي. پوتین وایي د توغندیو له دې سیستم څخه اسرائیل ته ګواښ نشته، دا ډیره ځانګړې دفاعي وسله ده. همدارنګه موږ باور لرو هغه څه چې اوس په سیمه کې روان دي، په ځانګړې توګه د یمن پیخي د دا ډول وسلو اکمالات د حالاتو د لا خرابۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر پوتین همدارنګه ټینګار وکړ چې هیواد په ملګرو ملتونو کې له خپلو نورو شریکانو سره یو ځای د ایران د اتومي پروګرام په اړه کار کوي. په عین حال کې پرون اروپایي ټولنې اعلان وکړ د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران به د اپریل په 22 او 23 نیټه په ویانا کې د تهران اتومي پروګرام یوه بله دوره خبرې اترې ترسره کړي.
The science of technology dunya.
نن سبا به شاید داسې کم څوک پیدا شي چې یوه نه یوه الکترونیکي وسیله ورسره نه وي. دا وسیله د بیټریو په وسیله کار کوي. په نړۍ کې ورځ په ورځ لاس پکو او نازکو الکترونیکي وسایلو ته اړتیا زیاتیږي. کله چې موبایل، لپټاپ او نور الکترونیکي وسیلې مو کوچنۍ کیږي، طبعا چې بیټری هم باید وړې شي. خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې څرنګه داسې بیټری جوړې شي چې هم کوچنۍ وي او هم چارج زیات وخت پاتې شي. ساینس پوهان هڅه کوي چې بیټری لا کوچنۍ، سپکې او د چارج له پلوه قوي جوړې کړي او په عین حال کې ژر چارج شي. د امریکا د سټراتفورد پوهنتون څېړونکو چې په دې برخه کې کار کوي یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. د دغه پوهنتون استاد پروفیسر دای اونګ جی د موبایل انرژي د منابعو د انکشاف پر پروګرام کار کوي. دای وای له ډیرو کلونو راهیسې کیمیا پوهان په خپلو تحقیقاتو کې د بیټریو د راتلونکي نسل په توګه پر المونیم ان بیټریو کار کوي، خو دوی تل له هغو موادو سره ستونزه لرلې چې د دغو بیټریو په جوړولو کې کارول کیږي او د بیټری وړتیا ټاکي. پروفیسر دای اونګ جی وای دوی په کاملا تصادفي ډول کشف کړ چې د بیټری د چارج د مثبت الکترود یو کتود چې له ګرافیت څخه جوړ شوی دی تر ټولو ښه کار ورکوي. د پروفیسر دای اونګ جی په وینا د المونیم ان بیټری د لیتیم ان تر بیټریو په ځلونو ارزانه، ژر چارجېدونکي او د اور په وړاندې مقاومې دي. دی همداراز وایي دا ډول بیټری که برمه هم شي اور نه اخلي او تر دې هم مهمه لا دا ده چې ډېر انعطاف منونکي دي. سره له دې چې د امریکا د سټراتفورد پوهنتون د ساینس پوهانو له لوري جوړه شوې د المونیم ان نوي بیټری په څه کم یوه دقیقه کې کاملا چارج شي او د 1500 سایکل چارج ظرفیت لري، خو لا هم لیتیم ان بیټری ځینې شیګنې لري. لیتیم ان بیټری یوازې زر ځلې چارج کېدای شي، خو دا بیټری په هر کیلوګرام کې د 40 واټو ظرفیت لري. حال دا چې لیتیم ان بیټری په هر 100 کیلوګرامو کې تر 260 واټه قدرت لري. که څه هم لا اوږده لاره او وخت پاتې دی چې المونیم ان بیټری
د لیتیم ان بیټریو ځای ونیسي، خو که دا ډول بیټری کامیاب شي افغانستان ته چې ویل کېږي یو له محدود شمیر هیوادونو څخه دی چې پریمانه لیتیم لري، په راتلونکي وخت کې اقتصادي تاوان پېښولی شي. افغانستان هیله لري چې یو وخت به خپل لیتیم استخراج او په لوړه بیه وپلوري. ځینو اټکل کړی چې لیتیم به افغانستان دومره شتمن کړي لکه څومره چې تیلو عربي هیوادونه شتمن کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادي او اوریدونکو،
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکړم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندوی یو ډول توا پشل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته سوي دي. نمو ځنډوم، راځي په ګټه وورو.
دغه دواوی د پاشیا دا اوس مشور و داخلك په کویږي دغه د مریضي وسره زیات سوال د کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه صدې توا او صدې او دغه کښتونو واسه سر درخت ته تاوان وکي غنم دغه مرزونه وکړل.
السلام علیکم، زه اجلال محمد د پراد ولایت بالا بلک ته ولسوالۍ د پیور کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواد لارې په مور باندې دغه شمالي سان چې پښیلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډېر تاوان رسولی دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او د رادو ازادۍ د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فارا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې ټایرو سم پایشلې دي، یو ور دي، دوه ور دي، درې ور دي، بالا د خاص ورته مان میږي. زموږ ټول کښتونه د بین څخه وړي دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې زموږ ایوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتي ورکو چې یو خري عملونه ټول واښه سلام لري کړ راځه ګرګې کلو پټ کې رجیدلې دي بالا بس چې مرزي ور پیدا کړی کوچنیانو په سرو کې مسپې سپې ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو پازاوي خوران هغه پیلات نه پوي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم پیلات وانی نه پوي. نو موږ وداش سربغني سسته دا خو هیڅ چې تاسو دا ترې چې موږ سې تاسو مورې لار کې د دې لپاره موږ تر کې چې موږ تی باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پښین د ډېر فشیان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د فشیان کېږي او د پروتان باندې داخله خلک ته پونه دي تر فشیان باندې دا د انیم راکېږي دا د پیغام چې دا ورسیو اشرف خانی ته.
زال د کریم د پراله ولایت د بالا بلوک د ولساری څخه خبره کوم. ما را پیغام د ازادي رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی، ډیر د زموږ اصلات ته توانونه رسوي. دوی خو ته یا کو په استلا پښیلې چې ما ته را کو ته توان وکي موږ بالکل خوشاله چې موږ سره کو نه خره و دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې را ته جوړ کړي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد و امضا و معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو و دا خو ځلې مې چې دې مشترکې وروره معنا دې په تاریخ باندې سم و پاشي پر دغه نورو دغه باندې دې تاثیر کړي لکه پر ورشو لکه پر غنمو لکه پر نورو سر درخ باندې دا خو موږ انسانانو موږ دغه حیوانانو ته ډیر زیات سخت اوان رسولې دي. کچیر موږ دغه دولت دغه موږ غور ونی کې او موږ ځغ وانه وری موږ بخپل د ځان سره خود به خود خودکشي وکړو. یعنی دا چې څنګه څنګه نه دی وزرت ووم چې موږ یو پر یو نه پر پر دې برابر نه یو ولر ترانه وګورنو دا غد ما پیغام پریږ دوی دا څنګه نه دی وزرت ووم چې د بالا بلوک د ولسوارو یو د ګرانی د کلیو یو نه پر نه یو په صلحاو نپاریو سوار مو نیت کړی چې مظاهره وکړو پر دغه دغه سړک باندې ودرېږو مونږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی که چیرې دغه سمونه بند نه شي امکان لري چې خودکشي وکړو یا به ځان ووژنو یا به د دولت سره خرابي رسوو یا به یو دغه رسوو. وسلام ډېر په احترام
روزګان د جراوتو څخه خبره کوم. لکه د میوند چې دوای پر پشه کېږي در موږ په روزګان د جراوت پر ولسوالۍ هره شپه دوای پشه کېږي. زما دغه ګیله ده چې در موږ پیغام د سری خپروي لانه تش کله د زورواکانو انډیوالان چې موږ نوبره چا ته دغه وکړو چې وایي تش نه خپروي.
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم، خو دا هم باید ووایم چې موږ تر خپله وسه هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه خپاره کړو. کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله ستاسو غږ سم نه اورېدل کېږي او پوهېدل یې ګران وي، نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې سوي وي. خو دا دی د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بېلګې په توګه په فراه ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او ستاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې. دا دی جزئیات ستاسو سره شریکوم. فطرت صاحب، که تاسي لطفا راته ووایاست لکه چې تاسې هم خبر یاست، ځینې داسې اورېدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کشتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کشتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي، مریضې یې پیدا کړي. آیا واقعا تاسې هم دغه ډول پېښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی؟
بل لکه څنګه تاسو اوریدون کې هم شاید د اوازه تقریبا له دوه میاشتې را په دې خوا په فراه ولایت کې پېچل شوی همداسې هم و چې ځینې نښې نشانې هم پیدا شوي دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مخکې هم په دې اړه موږ په راډیو کې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا، بلابلوک او پرشروج ولسوالیو کې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي دي، په وینا چې هغه د کوکنارو د له منځوړلو لپاره دی. وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه، د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بله اغېزه کړې وه. د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېرې ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې، همدا چې خلکو هم اړیکې نیولې. ما کابو شل نفره پنځلس نفره لیدلي دي چې عملاً یې د فراه شا ته د ملنې لپاره راوړي. د دوی په پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوې چې دغه مواد پاشل شوي دي. موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې، هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل، هلته ډاکترانو ته مو وښول. ډاکترانو وایي چې دغه د پوستکي یو ډول ناروغي ده، خو دوی وایي دا یو انساني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي.
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي، د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کوم بل شي څخه؟ دوی یې دلیل څه وایي ډاکتران؟
دا مې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلینو خو دا خبره راکړي دا دوا یې، خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه ځینې د پوستکي حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله. د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې یوازې په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې ګټل دي. خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې شوي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی. یعنې په بلابولو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي، مرکان چې ډاکترانو صحیح ده چې دا ساري دی او که دغه مریض ژر ډاکټر ته یونل شي یا همداشان هغه ټپونه یې پاکونه تاتلی شي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې. ما غوښتله چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله؟
تر اوسه پورې خو موږ ته چا وانه دي را کړې چې څوک مړه شوي وي د دې ناروغۍ له امله. ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه ټپونه مې ولیدل، دا واقعا چې د اندېښنې وړ وه، ډېر ژور ژور ټپونه وه، داسې لکه پوسې بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوځېدلی چې داسې معلومېږي. په دې هکله ما د کرهنې ریاست سره همداشان په فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ریاست سره هم خبرې کړي، هغوی هم دا تروتونه تاییده کړي چې دغه ناروغي او همداشان هغه آفتونه چې په کوکنارو او په غنمو په نورو کروندو کښې پیدا شوي دي چې هغه دې د دغه دواګانو له امله وي، یا دلته دوا پاشل شوي، حتی دوی دا تروتونه مني چې دوا پاشل شوي. نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ دلته څو وار وارې هم د چارواک سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې بدل کیږي کوم خاصه پاملرنه او توجه دې کار ته نه رسوي.
بله خطر صاحب، یو بل پوښتنه چې آیا تاسو په خپل دغه کاروندې لیدلې د زده کړې په خپل اوریدونکو دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جواري او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغه سي زیان لیدلې دي؟ آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپل وقن دغه سي تستا؟
بله، د دې ځای په تللې مې خپل کاروندې مې لیدلې دي. د دې کاروندې دې دا کوي چې دا مخ شو پاجې سي مانی خوښانه او ستاسو کوم څه د نه څنیا د ورو ده په هغه کې موږ ورته کتنه او ورسېند د دې کاروندې ژړې غونډې سيریا د سيجر رنگونه جستوي دي د غنمو او د شنه نور بوتي کوکنار هم د دې ګومان کې چې وفات وي لکه وفات کوم چې په یو دی لمن دی وړي هغه د هغه اثر چې دی وایي د واش په جلسه دی د هغه اثر ولای مو څنګه لیدل کیږي ځکه چې هغه دی وایي یو مې زمې شرمخ کې د شپې چې په جلسه کې سره چې موږ راغلو دا هم بوه د چې څنګه په خلک کې واوره غونډه او بس غوړه څه مراد څه څه شي ولی دغه لاین نه معلومی دی اوس
او دا مراد زیواز په یو سیمه کې دی یعنی ډیری اوریدونکو د بالا بلوک څخه زنګ وی آی په دغه یو سیمه کې دی ک نور په نور ځای نور ولا سوال کې همسته
دا په بالا بلوک کې دی په بالا بلوک کې نور ځای دی خدا په بکوا ولا سوال کې هم همسته په پرشروت کې همسته و دې ډیری سیمه کې د افات نیولې دی په بالا بلوک کې دی او دا پوسټ کې نه هم تر ډیره په بالا بلوک کې پیدا شوی دی.
دوستانو په فرا ولایت کې مو د ازادي رادیو د خبريال څرګندونې واوریدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتون او کروندو یې له مسولینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستيال ابراهيم ازهر هغه مرکه هم در ووروم چې په دې اړه مي ور سره کړې ده او تاسو شکایتونه مي ورسولې دي.
فانتاشی یا کوم دغه علاقه فوکو استعمال کړل د فار دی چې اندهوس موږ کومه علاقه دخلي دا ماوا یا اړوند د کوکنار علاقه کومه ممکنه په خندار په هلمند نیمروز زابل اورزګان ننګرهار لغمان او کومر کې دی مسجد دی علاقه هر ورځ مشه دی ریپورټر کې د اډوکیشن پرته د نه د ماوا رزق کوکنار سره خاص رپورت دا اول مواد چې موږ اور تاسو رادیو څخه اورئ چې خلک دا شکایت کوي لري چې الته سمپاشي د خلک دوا فشل ده اې موږ کوم رپورت کوم دا نه لرو دا موږ فشل کوي چې دا کوم اداره ده چې موږ ته دا وایي دا حقیقت دی.
بلې ازهر صاحب ملک څنګه چې موږ خپل خبري اعلان په سیمه کې دی د غوي سره هم موږ خبري وکړې دغه دغه سی پیښه لیدلې دي نو تاسو فکر کوئ چې دا به د چی شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت یو د دې پر کښتو باندې یاسي داسي اثر ولای مې پیدا کړی چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
مشه خطر نشه کوم نمونه یا سمپل مشه رسیدلې نه دي چې دا څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی دی یعنی دا په شیشو ده یا کوم استری علاقه څوک استعمال کړی ده چې دا شی دی ځکه دا انګلمندګي یا رسټینه چې په ولایت ورنځ ته کندار دي دی دا واسي خپل شکایتونه علاقه وروکي یا د ستر ولایت په واسي علاقه دا شکایتونه وروکي په فارغ دي چې چیرې موږ کوم څه وو دا په حساب نه منرو اته خو نه دا مشکل ده چې موږ وګورو چې د څوک علاقه دا استری یا کوم دا واه شنو ده د فرد د نړۍ ته خو چې په دې هر کال کومه چې دا کمپاین د اړولو د تاریخ د اړولو فرصت فزي علاقه په صحاتو کې دا د اوازر او د وسکروي د دښمنانو سره مثلا د نسان او خصوصا د مثلا مواد مخدر د فعال دي علاقه د دې غوړي چې د دولت او د خلک په منځ کې د فصلي جاتي او خلک د غټو ځکه نور دا کوم حساب نه لري.
بله از حسب تاسو نو د کوکنارو د لمنځولو لپاره معمولا له کومو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کښتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې؟
نو طریقې راوښ دا ده چې کوم ځای چې هموار دي لکه هلمند او کندهار او فراه او نیمروز هغه دنه چې خوږی موږ د ترکتر او د ای ټی وی چې یو رقم متشکل غونډې دي چې تصریح سلوخ ترین لري او دې کولی شي ډېر په سرعت یو ځکه د تریاکو مات کړي نو تراکترونه او فقط مات موږ تراکترونه او دا ای ټی وی دا متشکل چې ما وویل فقط دې فقط دوه طریقې دي چې موږ د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو موږ تل هڅه کوو ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسؤلینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې دغه او نورې ستونزې مو اورئ نورو پیغامونو ته مو هم سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.